خبرېدلی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی منی مې ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون لسګونه افغانان د عملیاتو پر مهال نیولی دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پول ته څیرمه د خلتان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تېر اونۍ د تصفیوي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تاجکستان چارواکو د دې موضوع په اړه سملاسي کومه تفسیره نه ده کړې، او دوی هم نه دي ویلي چې څومره کسان نیولی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویس وایي په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د دولت د رئیس له سره انور قرقاش سره په افغانستان کې پرګډو ګټو خبرې کړې دي. خغلی وستر تیر شپه په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته په خپلو تعاملاتو کې نوموړیتوب ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت یو نوی پروسه اعلان کړې ده چې له مخې افغان وګړي کولی شي خپله مشروطه ازادي لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل نوی پروسه ساده او لګښت ور باندې نه راځي، او په شرایطو برابر افغانان کولی شي د دوه قانون لپاره د مشروطه ازادۍ یا استوګنې د تمدید امکانات ورته برابر کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالي محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د قتل په ضمانت کې دوسیه ومنله. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنی ده چې په راتلونکو څوارلس ورځو کې د دې قضیې په تړاو عمران خان څوک نه شي نیولی. او د اروپایي ټولنې د اساسي قانون اداره وایي د دې ټولنې غړي باید د اوکراني کډوالو دایمي منلو ته چمتو شي. د ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون د ترش په پلازمینه وینا کې خپور شو وویل چې له دې کډوالو چې اکثر ښځې او ماشومان دي باید ورسره سمدستي مرستې وشي.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمې له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړې دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شایي تاسو اوریدونکو له ازادي راډیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لومړي سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې افغانستان کې په ډېرې سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلې وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبل زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کولای دی، او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ولای پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله به کلیج اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر به کلیج پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شو. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1350 کال کې پای ته ورسول او یو څو پنځه شپږ کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په اسمان وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاذ وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستانه تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه او زه د یوه دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی یم.
او فرانسه کې بیا همدا پنځه کاله پوره کړل. له پنځه کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د پنځه کالونو وروسته د بعد مره په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطر زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستان وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي و او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې و هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوانه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته اویسن وایي، او بل د لاریګ وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې. اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړې وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوندی تا لارو هلتا دی پانتون رئیس خدای دیو بخی حامد صاحب و سمد حامد آقا تاسیو تصمیم بونی و چی دی پانتون پر شاگردان باید دوره زی یو ساعت دی خارجی رو به برخه که دی خبال درس منگن را دی مخه یو ساعت درس ولوانی دی فرانسوی رو بکرسنه پا کابل تی پانزی کم بیستر دایر شد او په دې کوسنی کې مخبله فرانسوي لرنوره هم بشه برکړه او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته مادالاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لاپ یا اولي کولو دپاره دا ځان شامل کړم او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایږي.
سی د آزادی میلمه پروگرام اوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسئله ته بیرته مرا وګرځو ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات هم لري کتابونه مو لیکلي دي. دی عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وست هغه وخت هلته څنګه فضا وه ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شئ؟
خبره خو داسې وه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلو چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید په شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سرجر مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سې ته یې په لنډ ډول باندې چې دی یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبر ویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره. هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن له ګېډېږې د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګی یم لوی یم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کوم رانقۍ ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي ازاروي وي.
فاصله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ورزده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوانه داسې یو عکسعمله ماته راوښودل چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. د دې خاطر نامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول، په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خپلوان هوایي ډګر ته دما د هرکلۍ دپاره راغلی و. د هغه سره د په موټر کې د خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا وران ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې وزلزله یا شدید زلزله راغلی ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیښئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې شپنجه د وختو کې بشپړه شي، دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتونونو کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاد به چې په کوم هېواد کې تحصیل کوه هغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو نه لاره راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې سان فرانسیسکو پورې او د ریګژیک ویک نه نیولې د کیپټاون پورې د ځینې ډېرې وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه ما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېر تېر طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که یو څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده، بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په سبب د شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي او اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک د خبرو باندې بیا نه پوهېږي.
یعنې تاسو کوشش کړی ده چې صرف محصل ته ووایاست چې د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سای بوایی که مثلا تبرکلوزیس که نریجانسا ویلکی دا تبرکلوزیس وی که دا سیناروگی دا چه پا پانسان که دیا آمده تبرکلوزیس وی یا مثلا دا هموریج چه همو پا لاتینی جبا که وینی تا وی ریج بهدل تا وی دی وینی دی بهدل دی بدن دی وینی دی بهدل تا و دی هموریج استمال که مگر ما پا یو خبره که وویل چه دا کار ممکنی دو خطر ندی چه دی طبیعی علوم موزیم لیکی چه دی تول نری که دی یو میلیون و اتا سوازر شوخا که حیوانات یاجی بیشته او پینزه لکه او سلویخ زر حیوانات یاجی بی پا دنیا کشته دی دو تول نمونه سبت شویدی او هر یه زن تا نمونه تعریف لری دی مو دیر لوی کاموس که خواهلی سقلندر ممن چکلای دی و بخیلی کلای دی دی پینزش پیتر زر شوخا که لغتون لری او دیر لغتون اتا تکراری هم دی زفکر نکمان چه پختو یا پا بلای وجبه که وراو کتنا پختو نا پا داری پا عربی اتا پا نور جبه که دا ظرفیت موجود بی چه دا تقریبا دی 3 میلیون پا شو خاک دی دا استرات استعمال که دا استرات دی بشر دی مداریت شروع شوی دی تنون پا رسیدو دی دا و دوام لری باید دوار سر و آمانو
تاسول چه یو دشکال مکار و کرد پا رختون که بی رختون مشر وی په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي کومه جالبه خاطره وي راته وایست
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ما تا اینه پیشنده چه افغانیم نو یو رسی پا درس که دست یو کلمه را گلده چه دی پختو سر ارتباط را چه کلمه دا خبر محصیل نیت تشریه کول اگه افغانون او جرل ما دا تمدن نلرل چیزا با فرانسه که پختو آورم دی ما دی پاره دیر خواه او پای نزان که تخواه خاطر آور
دیر زیاد منون دکتر سب کور بدن
از خو بس دریت یا کلن که ما خو څو چې ژوند یې مخبلې اتي د عمر کوم هغه لاندې تاسو د حسن ختم په شکل باندې راکوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یم نه په وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پر سر کې پاتې کی
خدای دې اوږد عمر درکې
سوان سویتا سره
Thank you.